د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوري اس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو ښارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولې دي په خپل یو بحران زیږولی دی.
بله، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې سو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپل دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅ کله دندې ته د شخصي امتیاز پسترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه اومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس هم دا رنګول د محل افغان پولیس د خلکو د امنیت ترڅنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وسرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپي شوی دی. بلوریتا د کندوز امنیتی مسولین وای چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوی عملیاتو په ترڅ کې د طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوی. د کندوز امنیه قومندان قاسم جنگلباغ نن ازادي رادیو ته وویل چې وژل شوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې وژل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یو شمیر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملا د حکومتي ډاکټرانو له لوخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې چې په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې د محل په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
بدخشان به دیګه ولایته
سرندویان په 1300 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او د محل پر ذکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلېږي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په
پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوی افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوی چې د هغه مړی نن په راولپنډي کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وځړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکو دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومترۍ کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدیځ انبارو ولایت د ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 43,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د یو این ای سی آر ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. یو این ای سی آر دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټورېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوي چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له وښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په عصر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په جنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بي چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښ هیلري کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندیدا رای ورکوي. نظر شمیرنه کوي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ بل تگزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بي د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 3. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 2. په کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 18. په هرات کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 19. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 18. او په جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14.
ل مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د تشارونو د حواله حالې خبر کړو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډه ښکاري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د پر طالبانو ږغ وکړ.
طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دوی لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لتی.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري.
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعته مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې د خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول ماه
دی. موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لمړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لمړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلور میاشتې را پدې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لمړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې، چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکینی مشر ملا عمر تمرک له خبر سره د لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چینې غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان دې د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی. طبعا هغه فضا چې ما خوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعد فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23مه د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبیالله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانه وي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ:
دغه مختلفې ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمائندګانو سره کښېني. د طالبانو هڅه دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویلو چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي. خو بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله له ناجی صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوی پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبرې وشي.
د پاکستان دولت همیشه ویلي چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان دخوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کراتو ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چیرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره د افغانستان دولت د احتیاط لپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو لپاره لټي. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طرف طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه وو او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم دا هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې او اوس کولی شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540، بل شمیره ده 0908-202-1555. له بي خبرتیا وروسته تاسو ټلیفوني اړیکه اخلو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني صفه دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکو په د ټلیفون په لاین دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبری ساعت. بلې،
السلام علیکم.
مهرباني، ساسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه ده؟
کوپری نظام په افغانستان کې ورته یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید قائم شي. دا قدر کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه باید ورسي. نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بلې، یعنی تاسو له داسې نظر خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي، یعنی طالبان سولې ته حاضر شي تاسو په نظر؟
او ان شاء الله خو چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنی مطرح شي، هغه کوم غوښتنو د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم د سینو کې چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنی کوي یا کوم.
بلې، د دې اوریدونکو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو هم په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سولې شي، له جنګ له ستړي دي، له جنګ له ستومانه دي. واقعا له مشران طالبان د نوم بغیر رسمي ډول باندې هغوی سره بغیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي چې هغوی ټول د سولې لپاره دیوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادقه شي، طالبان تل دې سره سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اوریدونکی به هم راوخت. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو پلان کې اسې. بلې، ټلیفون ژغ خراب و. بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د یو ساعته خبري مجله. بلې، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سولې په باره کې څه فکر کوئ؟
دا ورځ سولې په فکر نه کوم چې په افغانستان کې راشي. داسې وخت دی چې موږ هیڅ مو نه وایو، هم موږ اوسه پورې دې باندې
بله. مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبو. د سیاسي چارو کتونکو کیس له سیاسي چارو له کتونکو سمی یوسف څخه به واورو چې د سولې په پرخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري. له د سر متر خبرونې مخکې دا خبري وکړه او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شای په یوه اونۍ کې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبري پیل شي. د څه وایي لسمی یوسف چې خبرو
دا څه فکر کېدو چې دا مذاکرات شاید په لمړیو کې خو دی، یعنی نن یا سبا پیل شوی وای، او د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره دا مذاکراتي عمل په مخ لاړ شي. او دوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات نه زیات کسان او اشخاص دغه مذاکرات ته راشي. نو دا څه بریښي چې د دې مارچ د میاشتې تر لسمې، یعنی په راتلونکو اتو نهو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي. او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي. خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي، د څومره رتبې خاوندان به وي، د طالبانو په لیکو کې څوک به وي.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري. کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلی ده څو همدغه لس مشخص کسان دې خبرو ته چمتو کړي؟
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي، هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي. هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسي دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي. بل طرف ته افغان طالبان بیا د دین سخت حساسیت خي، هغه په دې کېږي چې هر څومره افغان طالبان د پاکستان نوم ور پورې تړل کېږي، هغه عمره کدوې یو سیاسي دګر ته داخليږي، د دوی لپاره به پاینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي. نو څومره زموږ معلومات چې طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډیر نرم شوی ده، هغه غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي. او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه، موږ پاکستان سره خبرې کوو. نو له دې امله پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پی کې چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه، هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي. او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس اور کی او نه هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي. نو دا څه کاری چې افغان حکومت یو ډول د دین په سیاسي قضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي، او سره د دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهیږي چې طالبان باندې پاکستان یو هدف پوری فشار اچول شي، نو دې عمل یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دا کسان راوستل ما په خیال دی پاکستان د وسته به هر خبره ده. خو افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی دی او دا ثابتول غواړي چې مونږه لپاره طالب او پاکستان یو دی.
بله، یوسف صاحب، تاسو چې حقیقت داسې نه دی چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري، یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري.
دا نه وایم چې طالبان باندې پاکستان روابط له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي، خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یا کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم د طالب باندې. اوس په پاکستان په دې دار کې دا افغان طالبان چې پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي، او د پاکستان لا اعلی دغه دایره نه وځي نو بیا نور هم خطرناکيږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلک پکار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي کبه خید یو سهرای قوت چې هیڅ قربان نفوذ ون لري نو دا بیا نور هم خطرناکيږي ممکن معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر تطللی وو هلته د پاکستانی مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلی وو یو دوه هفته وړاندې دغه وروسته یو ډول له طالبانو سره هم رابطې شوې دي خو طالبان اوس هم په خپل موقف دي چې که مونږ ځان لپاره عزتمند سیاسي لاره غواړو نو باید مونږ پاکستان نه بیل شو.
وی خواته تاسو دا وایئ چې طالبان نه غواړي چې پاکستان پورې ځان وتړي، بل ورته تاسو دا وایئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا بل نور هم لانجمن شي، نو د حل لاره څه تاسو ته ښکاري؟
نو افغان حکومت په دې باور ده چې که مونږ پاکستان په جریان کې ونه ساتو او دغه خبرو نه د باندې وساتو ممکن افغان طالبان کابل ته راشي په حکومت کې شامل شي، دا یو بل داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې یا د پاکستان له ځینو عناصرو سره روابط لري. نو له دې امله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشاله کیږي په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا دغه طالبان سیاسي جوړی سره توافق لري او هغه دوی چې کوم خطرات په افغانستان کې ځان ته ګوري یا د افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي، که طالب راځي اندېښنې به لمنځه ځي، لیکن وروسته به پاکستان خپل هغه مداخله یا هر څه چې باندې نظام له ډول کېږي هغه ته به پای ټکږي. که مشکل افغان حکومت دا وایي چې مشکل له پاکستان او طالب سره ده او مذاکرات په ترکمنستان باندې کېږي، ترکمنستان یو خود دومره قوت نه ده، البته یو ځای کېدای شي چې هلته په غزه کې مذاکرات وشي، خو زه فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسي ده چې د پاکستان سره باید مستقیم خبرې وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو. بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږ حد پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف تللی شو، او د افغان حکومت هم په واضح ویلي دي که تاسو دا توقو کوي چې مونږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو او د دوی زرګونو کسان به ونیسو یا به افغان حکومت ته لاس تړلی وسپارو، دا د مسلې حل نه ده. حل دا ده چې باید طالب سره یو سیاسي جوړ جاړی وشي او که طالب په نظام کې راځي مطلب دا ده چې دې کې به زمونږ هغه قومي ګټې هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم بهتره شي او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي.
یوسف صاحب کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځني صفه 12 شپږ نبی په افغانستان کې خبري شي او په همدې صفه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوري آشنا رادیو اوریدل شي. البته ازادي رادیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې نیول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم توک لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د هلمند حالت لنشتي وګوري او د ولایت ته سفر وکړي. قلمیار له خوراک ولسوالي لیکي امنیت سم دی د بیا رغونې کارونه دی وشي. دروازه اصالت له خوست لیکي هر کال پزرګونو نیالګي کښېنول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي. هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریس ملاتړ کوم چې طالبان له بیزای شرطونو صرف نظر وکړي، البته د سولې خبرو ته اشاره کوي. نوراغا له هلمند لیکي له طالبانو پرته سولې افغانستان ته راتلای نشي. محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین، پاکستان، ایران او هند هیوادونه مهم دي. نقیب الله بارکزای له کندهار لیکي له ژړې ولسوالي سولې هغه وخت راتلای شي چې د پاکستان لاسونه په اوږو کې مات شي. موسی جان د فراه له بالا بلوک څخه پراستول سمس کې لیکلي د هلکانو شوونځي نشته. عبدالرحمن له زابل لیکلي دي مخکې تر دې چې نوی تعلیمي کال پیل شي باید د معارف وزارت د زابل ټولو شوونځیو ته کتابونه واستوي. او عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. کچرتہ د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشي، کوم مرکه چې د ازادي راډیو لاري د ورځې په ترڅ کې خبري شي هغه مرکه د ازادي راډیو په ویب سټ کې بیا اوریدل شي، او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویب سټ کې تاسو ولستل شي. څلور بجې او 1:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله امنیتی چارواکو غوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړي څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څرندویان په 1981 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو، او د مهال پر رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي، نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه بخوانی اعدام شوی افسر د خخولو د مراسمو د مخه ټول خوندي تړلی، او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والی وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ، او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزو د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي، او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بي چې وزنګړی او فوق العاده ورځ نومول شوی، رای ورکوونکي د رای مرکزونو ته ځي، او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رای ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمريني سیالي د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلی فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 15 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالي کوي، او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالي کې خپل رسمي سیالي د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالي له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوي له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې لکلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو، او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او درې مقام یې ګټلی وو، یو شمېر جایزې او ساين لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړي د ورزشي امکاناتو له نشټوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشي امر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له امله افغان خزینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال خزینه لوبغاړي په ښوونځي کې د والیبال او باسکیټبال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشي امر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې خزینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په 6 بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي، او پرون پاکستان او عربي متحد اماراتو لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څرنګه عملیات یې وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرسته راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي، د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږېدلی یو.
خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي، هغه خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خدای یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سږ کال به نشته 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام دا دی چې دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابره او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او دغه هواد د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغه بریدونو په حق لا یو څه تفصیل وړاندې کړل. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبريالانو ته وویل چې کله چې مونږ په الکترونیکی بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخنیسو، مونږ دوی د ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اوریدلې مونږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکی بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قومانده او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرتنیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څخه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر دوه میاشتې مخکې د پاوز قومندانانو ته ویلي و چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پاوز د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حق له ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نغواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل مونږ نغواړو دښمن په دې پوښي چې مونږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه شزونی ولا چې د وی څلور کلنې ماشوم سره پرې کړی وو او زه ترورستیم ناره وهلې. د پولیسو په وینا دا شزه د ماسکو پول وکور کې دایه و. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې
د سرچینو په حواله دا شزه چې په مسکو کې د وی کورنۍ څلور کلن ماشوم په ډیر ویرون کې ډول وژلې، ګل چهره ببوګل وانه میږي. ببوګل وا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوی ماشوم مور په مسکو کې د واده د سامانونو په دوکان کې کار کوي او پلاری د موبایلو د ترمیم په شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماشام د دغه کوچنی وژل شوی ماشوم د کور مخې ته د ګلانو ګډې کښې شو دي او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورت څرګندوي چې د انجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګند کړي چې لا تل سو میاشتو راهیسې خپل لور ته دایې نیولې وو. خو یو بل رپورت وایي چې د دایې له دریو کلنو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په روسیو کې ازبکستان ته هم تللی وو. د مسکو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یو ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګل چهره ببوګل وه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی وو. د دې سرچینې په حواله ګل چهره ببوګل وه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی وو. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې کړي دي. خو داسې پیښه په خوانه ده سوي. په مسکو کې د یو څلور کلن انجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یاداش د حملو د امکان اندېښنې زیات شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره دي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس پر راپور کې.
د کابل او مسکو ترمنز د پوځي همکاري او په دوام روسي یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاري ژمنه تازه کړي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسي همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستي باید د یو منظم چوکاټ لمخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاری وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسي د همکاري غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی له څلور خواو انتحاریانو تورستانو ځل پکښ جوړ کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت بجر له روسي سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ ملکی دوه ته زمينه برابر کړي. د افغانستان او روسي ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ لمخې به د غدواړه هیوادونو په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او خایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسي سره ځینی پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دادی چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپل پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانیږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ لپاره ډېره لږ ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوخه حتمی ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بلورته د افغانستان د سوداګری او صنایع وزارت وی چې روانه اونۍ به کابل له روسیې سره د دریم اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ پیاوړې سوداګریزي اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت هیله مندې چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په دریمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګري زراکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل له روسیې چارواکو سره د دریمه اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهارشنبه پر ورځ دا غونډه په کابل کې
که
یو برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، ترڅو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بېلابېلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
کاغلی قوقندی وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسولین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیه هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه یوه ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې دا چې روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د 10000 میله کلاشینکو په نوم مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پانتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړیدونکي غونډه مهمه ګڼي، وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړي دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او دغه هیواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي چې موږ ضرورت لرو او کولای شو چې خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه منگا پورا کول شو نو پکل قیمت من تمامېږي. موږ دې ته باید ډېر زیات اهمیت ورکړو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو، او زیاتی د ګیلو وخت نه دی، د امن د راوستو وخت دی، د آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی اډوال وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هېوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
د خبری ساعت په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هیواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د $400,000 پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپل جیبه $60,000 لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه اعتبار باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو او توجیه کولو لپاره د هغه د صدارت د 10 کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضو استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به د چیف اکاډمیک اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي، او بیا به د چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته د خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم وو او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمدشاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی ستړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یا پیل کړل، هغه آزاد امیر شېر علي خان چې هم په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم د په زمانه کې لومړنۍ اخبار راووتې چې شمس النهار زیردار راووتل، هغه راز امیر الرحمن خان خپل زمانه کې د مرکزیت سره وستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. آزاد حبیب الله خان په خپل زمانه کې هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز آزاد کمال خان په خپل زمانه کې لسکدنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم دریږي چې یو وطن پالونکی سړی وو، بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځانو او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم، د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغو اصلاحاتو قربانی شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظره مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوي او هغو په دې پوهاوی چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقی او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دوی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي، نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د سوه د کورتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله. او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله، نو د شوروي د مداخلې سره تاریخي هر څه جواز شوله، هر څه لا څرګند شوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني: د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې را څنګه کړي ژورنالستانو لپاره، ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
د روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
د 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړي هغه دا و چې د ټولو همکارانو باندې برید وس، تقریبا ووتنه د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې د اوسم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلومو وسوالو کسانو شهید کړ، وروسته په ننګرهار کې سفر راځي باندې برید وس مینونه یې خود وسوي. په بغلان کې خبریالان زخمیان سو، د بغلان په پیښو کې دوه خبریالان باندې برید وس. فاریاب کې پرون خبریال وهل شوی دی په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمیر پیښې شوې دي چې دغه پیښې کوم د چیرو کلونو په تناسب مقایسه کو 2014 کال ډیر بد پیل شوی او دغه پیښې ډیر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیه ثبت شوې دي او څومره دغه قضیو د چیرونو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي د چیرو پرتله ډیرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
مثلا ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسللي دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تیرو 1500 کلونو کې څومره ژورنالستان وژل شوي دي، د دوی دوسیې د سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه تیرل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدارنګه حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات کړي دي، مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمېر مسایل کې ستونزې دي. یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي، زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر د دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خو اکثر شهید شوی په ننګرهار کې د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي راډیو ډاټ کام.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان صدرن.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه سي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوي وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدرن راپور وو. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مند دی چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسرولو او د ونو د کینولو لارې د بی پی خله قبل د پیدا کیدونکو غواخونو په کومولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره شمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوش پخار او د خوش مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې می د خوش ولسونو د پیغام دار شي د دوی کینول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوش ولې د همول چې موږ باید خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کو. بلدوری ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی درې زره نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15 زره مثمر او غیر مثمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپلو قریجاتو نه 15 زره نیالونه لرو چې د توزیع لپاره په دې کې مثمر هم شته، غیر مثمر هم شته. درې زره نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړې ده چې مجموعا 8 زره نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کې لرو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي که څه هم د نویو نیالګیو کینول او په دې اړه د نو ترتیب او تنظیم یو خیق دام بوله، خو بل لوري ته اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شوی نالګیو ډیر لږ لګه برخښ نشوي ده
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا لمینځت للی چې مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې اتیا فیصد نیالګي بیرته لمینځت للی زمونږ هله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغه د حفظ او مراقبت لپاره د هغه د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغه د وبکول او د ساتلو لپاره کار وشي
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلی کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي
د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او پرې خبري مجله کې مو دا وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې بل طالبانو سره د سولې مخامخ خبري پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نور موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبري کوي.